سلام نو ستوري مسي وخت سهار لس بجي سپينند خالي ورز د 2014 کال تماس دروشته منو تر مشاهدو د نن ورځې نخصه تخبرونو په دوه مګړي کې مصاب الحي کاکړ او نجي بامر حل کړای کو اله دا تو ټول خوشاله واس د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان په بسس کې د سوچ او د نورو سره حال په روانو کړي کې کو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دوه منو کې به فرخنده اسد 19 پروګرام په تاندې کې لیدلاندې کړي په پیل کې نجي بامر خبرونه وایي
د پاکستان فوج وایي د شوال عملیاتو کې 6.5 مربع کیلومتر سیمه تصفیه شوې. په افغانستان کې د امریکا او ناتو نوي قومندان په کندوز کې په غلطۍ سره په یو روغتون د برید په ترسره کېدو بخښنه وغوښته او په بلجیم کې پرونیو 14 کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون شمالي وزیرستان څخه د لیدلو پر مهال د ځایي مشرانو سره وکتل او د شوال د عملیاتو په اړه چې د 2014 کال په جون کې پیل شوی ویل د دغو عملیاتو په ترڅ کې 6.5 مربع کیلومتر سیمه له ورانکارو پاک کړی شوې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسیم باجوا وایي د پوځ مشر د دې خبرې سپارښتنه هم کړې چې د 2014 کال تر پایه دی ټول بیزای شوی قبایل خپل سیمو ته واستول شي. د کراچۍ پولیسو د سه شنبه په ورځ د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټې په دغه خار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړو. د سینا ایالت د ترهګرۍ سره د مبارزې د سانګې مشر علي رضا تیره ورځ خبریالانو ته ویل د القاعده بری صغیر سره تړاو لرونکي دغه درې کسان چې عمر، عثمان او امام الدین نومیږي په منګو پیر سیمه کې نیول شوی دی. دی وایي عمر په یو شخصي پوهنتون کې د انجینرۍ سبق ویلی او د ډرون کیمرو د لارې د 14 کولو منصوبه جوړه کړې وه. نوموړی وایي دوه نورو نیول شوو کسانو وسلوالو ته وسلې رسولې او د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو لیکونه به په پوهنتونونو کې ویشل. القاعده ډلې د خپلو کسانو د نیول کېدو په اړه مشال رډیو ته سندې ویلې. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د پېښور یو 12 کلن ماشوم ابوذر چې د ځانمرګ برید لپاره ننګرهار ته استول شو اوس له دوی سره دی او دوی به ورته د افغانستان په یوه دینی مدرسه کې د اسلامي زده کړو لاره برابره کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ په جلال آباد کې مشال رډیو ته ویل
اسلامي خور کړه افغانستان دی نو دا د سی اوسې متره چې اوس به دا یو خیسه د قران قاری شي او په همدغه اسلامي تعلیمات نور ساهوت پاره کې ورسې یو نور ځوانان د دې شان ځوانان د دین او بل خصوص د علم پرانا باندې خیسه شي.
د ننګرهار والی خبریالانو سره ابوذر هم مخامخ کړ. دغه ماشوم مشال لړیو ته ویل د وی مدرسې لخوا د ځانمرګ برید په موخه ننګرهار ته استول شوی و خپلته چې د افغان ملی پاو سرتیری په جمعات کې په لمانځه ولیدل نو د ځانمرګ بریدونه کړه او ځان پولیسو ته وسپاره. په افغانستان کې د امریکا او ناتو نوي قومندان د دغه هیواد له خلکو په قندوز کې تیر کال په غلطۍ سره په یو روغتون د برید په ترسره کېدو بخښنه غوښتې. په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي. د امریکا د پوځ جنرال جان نیکلسن د مارچ په 28 نیټه په داسې حال کې د قندوز له مشرانو او د هغو خلکو د خپلوانو سره ولیدل چې د تیر کال د اکتوبر د 3 په برید کې وژل شوي چې میرمن یې نوريني او د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست وزیر هم ورسره ملګری. د امریکا یوې جنگي الوتکې ای سی 113 هغه مهال د بې سرحده ډاکټرانو لخوا چلیدونکې یو روغتون په نښه کړی و او د نیکلسن په وینا دا یوه ویرونکې تراژیدي وه. د هغې پیښې وروسته بې سرحده ډاکټرانو په قندوز ولایت کې خپل کار ودرولی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی پیل شوی. د بشري حقونو ډلو د دغې پیښې په وړاندې د امریکا د دفاع وزارت غبرګون تر تنقید لاندې راوستی و او غوښتنه یې کوله چې د پیښې تر شا لاس لرونکي سرتیري باید د جنایي تورنو سره مخامخ شي. د بلجیم چارواکو وروسته له هغې امنیتي چارې سختې کړي او د هیواد په لروبر کې پلټنې پیل کړې چې تیره ورځ په برسلس کې په مرکزي هوایي ډګر او د ځمکې لاندې یا میټرو په یو تمځای کې پیاوړو 14 لږ تر لږه 30 کسان وژل. د دغو بریدونو ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړله. د بلجیم لومړي وزیر چارلز میخل دغه بریدونه له تاوتریخوالي ډک او ډارن وبلل او دوی د ترهګرۍ خلاف د ویښ بیدار اوسېدو کچه نهایي حد ته پورته کړې او د برسلس د امنیت د ټینګولو په خاطر 225 نور سرتیری پر کار ګمارل دي. په دغه برید کې 180 څخه زیات نور کسان ژوبل شوي او د روغتیا وزیر وایي د اکثرو زخمیانو وضع د اندېښنې وړ ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر خپلې ویبپاڼې د دغه بریدونو پړه قبوله کړې ده. د جرمني پولیسو یو ویان وایي دوی د بلجیم لمبر پلیټ لرونکي یو موټر کې سپاره درې کسان د آسټریا سره په خپله پوله نیولي او د دې خبرې پلټنه ترې کوي چې آیا دوی د کوم برید پلان درلود که څنګه. دغه درې واړه کسان د کوسوو اتبا دي او د مارچ په 22مه د برسلز له بریدونو وړاندې نیول شوي دي. د پولیسو د ویان په وینا تر اوسه داسې شواهد نه دي موندل شوي چې نیول شوي کسان به د برسلز د پیښو سره څه ډول تړاو ولري، خو زیاته یې کړه چې دا کار له امکانه لري هم نه دی. جرمني په برسلز کې له بریدونو وروسته په خپلو هوایي ډګرونو، د اورګاډو په تمځایونو او د بلجیم، فرانسې، هالند او د لکزمبورګ سره په خپلو پولو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. پاکستان پرون د نیوزیلند په وړاندې د لوبې په بایللو سره د شلوریزو لوبو د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د ورتلو نه پاتې شو. پاکستان ته د ګټې لپاره 101 منډې کول او دوی په شلوورنو کې د 50 لوبغاړو په زیان یوازې 150 منډې جوړې کړې. پاکستان تر دې وړاندې د هند نه لوبه بایللې او د بنګلادیش نه ګټلې وه. بل پلو نن افغانستان چې تر دې وړاندې دوه لوبې د جنوبي افریقا او سریلانکا په وړاندې بایللې، د انګلستان سره مخامخ کی دا تر دې غړې ته ماشاالله ډیو خبرونه.
خبرونه مولا نه چې پام را اوریدل. د پاکستان د فوج مشر ویلي چې په شمالي وزیرستان کې 650 مربع کیلومتره سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. د بلجیم په برسل ښار کې د پرونی چاودنو وروسته د دې حملو په تړاو د مشکوک کسانو لټون پیل شوی، خو په دې هیواد کې میشت بهرنیانو باندې به څه اغېز وي؟
تاثیر خو باتمن لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه، ځکه دا خلک په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کیږي.
د ښځو د حقونو لپاره په بونو کې جوړ شوې غونډه کې ښځو څه پوښتنې وکړې؟
سمرا دی وراثت حق تے سمرا دی تعلیم والا حق تے چ اغه بروبار چ دی فیمیل تا ملاو شی زکا چنن سب والا چ فیمیل دی اغه میل سره شانہ بشانہ کار کوي لګیا دی
او هغه پښتنی چې له تعلیم وروسته په عملی ډګر کې فعال وي هغه له کوم سوند سره مخامخ دی. دا به په اونیس پروگرام تاندې خېل کې واقع. او سم د خبرونه ته پایل رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان د فوج مشر پروند شمالي وزیرستان ته تللی و. هلته نوموړي له قبایلي مشرانو او فوجانو سره ولیدل او له دې وروسته د پاکستان د عام اړیکو د اطلاعاتو عام اړیکو آی ایس پی آر لخوا ویل شوي چې جنرال راحیل شریف وویل په شمالي وزیرستان کې 650 مربع کیلومتره سیمه له وسلواکو پاکه کړې ده. نور تفصیل راته خپل همکار رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویلی دي چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال کې د وسلوالو خلاف روان اپریشن په اخرنۍ مرحله کې ښه پرمختګ روان دی. جنرال راحیل شریف د نهې په ورځ 13 د شمالي وزیرستان دوره کړې وه او هلته یې د پوځي اپریشن چارج اخیستی وو او قبایلي مشرانو سره یې پکې ملاقات کړی وو. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر د ویان لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا د ټویټر پیغام تر مخه چې د پاکستان پوځ مشر ویلي دي چې په شوال کې د وسلوالو ځایونه ختمېدو پورې به دا اپریشن روان وي. دا هم وویل چې لرې پرتې سیمې د وسلوالو نه پاکې ګرځول شوي دي او د شوال اپریشن په اخرنۍ مرحله کې د مخکنه تر اوسه پورې 650 مربع کیلومتر ځمکه صفا ګرځول شوې ده. د پوځ ویان تر مخه چې پاکستان پوځ مشر د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کډوالو واپسي د ټاکل شوې نیټې مطابق روان کار د مکملولو هدایت هم کړی دی. دا هم وایي چې قبایلي مشرانو په سیمه کې د امن په خوالي د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او دوی د هلکانو جنکو لپاره د معیاري تعلیم غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې مطابق چې د شمالي او جنوبي وزیرستان 52% خلکو تر اوسه پورې واپسي شوې ده.
د پاکستان د فوج د مشر د شمالي وزیرستان سفر چې ربیع اکرم خان تفصیل راکولی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
سیکشن ایک نه راواخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیرای نه، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
او سمزه برسل ته به برتر از قبایلی سیمه تا په برسل کې د سی شنبه د ورځو د 14 چې په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټیشن کې وسوي د مړشمیر څلور دیش تر رسیدلې دي او ټپیان یو سل اتیا شو دل کیږي. د بلجیم پولیسو په دې باد کې پلټنی عملیات زیات کړي او پرڅو ځایونه چاپی وهلې دي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې یادایشت د بریدونو ذمہواري منلې ده. بلخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د برسلز پرونی بریدونه خندلی دي. نور به له اجمل آن دواړو
د سی شنبه د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچا د تیارسي حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیرا 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې بیرونکې صحنې پر ځای پریښي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د داعش وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلې او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او د غلطه د میټرو په یو تمځای کې 14 کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمه پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګنا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیسې په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نورو خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي هملته دي پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکوونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیار شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالډ توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د ساوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټیشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللې. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې وچاودنه په غالب ګمان ځن وژن کې بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او رانی ویجاړې ویرونکې او بوګنونکې صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو بریدکوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د ریپورتونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوه یې ځانونو ته چاودنه ورکړې خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دمګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی دی بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
د خود برسلز د ورستي پرمختګونو په اړه د اجملان د ریپورت د دې بمی 14 او بریدونو ورسته یو بل اړخ هم ستاغه ده چې د بلجیم، فرانس، جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې د ګڼو مسلمانانو او په دې ډل کې د افغانانو قربانه هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د راغلو کډوالو پر ژوند څه اغیز لري او دوی یې په اړه څه وایي؟ اجمل آند په بلجیم او جرمنی کې له څو میشتو افغانانو سره خبرې کړې او د دوی د خبرو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
قیس شینواری په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری وویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي یې د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کیږي. ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیر د افغانانو په ژوند هم سر هر چې غپی خو شوې مونږ ترې خبر شو. خدای شته ز کار ته پلار اومه نو زیات مزره کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومان په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دي. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدای طبي نه شي درسره کولای په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي ماجد راغلي دي
خغلی تنهاوی. اروپایی ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیا کې په میلیونونو مسلمانان او لدی جملې افغانان اوسې چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولای شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسې راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسېږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي، تعلیمونه یې کړي، په خبره پوهېږي. نو تاثیر خو به حتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه، ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
افغان چارواکي دا کوي چې د پېښور له یوې مدرسې ورغلی یو 12 کلن ماشوم چې د ځان هوجونکو برید لپاره ورستول سو ځان په خپل امنیتي ځواکونو ته سپارل دي. دا ماشوم چارواکو له خبريالانو سره مخامخ کړي دی وایي چې په مدرسو کې ورته د نورو زده کړو ترڅنګ د جهاد درس ورکړل سوی وو او داسې ویډیوګانې ورښکاره کړي چې په کې له مسلمانانو سره ظلم شوه سوی. خو د پوینا کړي چې افغانستان ته ورغلی نو په جماعت کې له خلکو سره تر لمونځ کول وروسته سوچ بدل سو. نور حال زموږ خبريال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و، 2 ورځې وړاندې افغانستان ته د راتګ سره سم یې ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیرباغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی، نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي:
وړوکی وم، بس زما مور وفات شو، هغې نه پس زما پلار وړري شو، بس بیا زه مدرسه کې خپل ترګان واچولم. بس هغې کې بیا تقریبا ما 2 کال درس وکړ. په یو کال چې کم ټایم زما پوره شو، هغې نه پس ماته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما ته یې وویل چې دغه شی موږ ته داسې ویډیوګانې خودې چې لاو ویل ته ظلم چالو یې دلته داسې. بس خلکو ته ویل هغه چې یاره جنت ته ولاړ شي، ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته. بس
ابوذر وایي کله چې دی افغانستان ته راځي او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري، نو پر خپله پرېکړه پښیمانه کېږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري. دغه ماشوم وایي هلته په پېښور کې نږدې خواخوږی نه لري او که بیرته ستون شي، نو بیا به بیرته د خپلو هغو استادانو لاسته ورشي چې ځان وژونکي برید لپاره تیار کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل دغه ماشوم 24 سپارې حفظ هم کړی او ورته ډاډ یې ورکړ چې دی به خپلې دیني زده کړې دلته سرته ورسوي.
اسلام یې خپور کړی افغانستان دی، نو دا داسې یو سیمې ته راغی چې اوس به دا یو ښایسته د قرآن قاری شي او همدغه اسلامي تعلیمات نور ساحو ته پاره کې ورسوي او نور ځوانان د ده په شان ځوانان د دین او بالخصوص د علم په رڼا باندې ښایسته شي.
له دې وړاندې په وار وار یو شمېر دولتي چارواکو د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وي چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځان وژونکو بریدونو ته تیارېږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کیږي.
د شاه محمود شینواری رپورټ مو اورېدی. په بنو کې تیر ورځ د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي خورولو لپاره د خوړو نړیوال سازمان WFP تر سوري لاندې یو غونډه وسوه. په دې کې د شمالي وزیرستان بې کوره کړه سو ښځو هم ګډون وکړي. ښځو غوښتنه وکړه چې باید دوی ته هم د ژوند په هر ډګر کې د سړو په شان حقونه ورکړل سي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د خوراک نړیوالې ادارې WFP د سیورلاندې ټولنه کې د مېرمنو حقوقو حواله سره بنو کې دستوره وشوه. په بنو کې شنل کالج دغه دستوره کې د یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونو زنانه او ترڅنګ د شمالي وزیرستان بې کوره شوو مېرمنو هم ګډون درلود. پروګرام ته د بنو کمیشنر شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ اف آر لکی پولیټیکل ایجنټ نه علاوه د ورلد فوډ پروګرام مشران او یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونو PRCS حجره او SRSP مشران هم راغلي ول. روانې میاشتې په 8 مارچ باندې تیر شوې د میرمنو عالمی ورځې په مناسبت دغه پروګرام کې میرمنو مختلف سټالونه لګولي ول چې د پښتنو ثقافت او کلتور یې وړاندې کولو، او انجونو دغه مهال یو شمېر خاکې هم وړاندې کړې چې د میرمنو حقونو په حواله د شعور بیدارولو هڅه کوله. ټولنه کې د میرمنو حقونو په حواله دغه پروګرام په اړه یو څو میرمنو راته خپل احساسات داسې وړاندې کړل.
زما نوم اسما ایاز دی او زه حجره ارګنایزیشن طرف نه یم. مونږ چې نن د کوم روز سلیبریټ کوي دغه اصل مقصد دغه دی چې سونه فیمیل دلته راغلی دي، سونه میل دي، هغه ته دا معلوم شي چې اسلام کې د فیمیل څه زوی دي او څه حقوق ورته ملاو شوي دي. سمرا د وراثت حق دی، سمرا د تعلیم والا حق دی چې هغه برابر شي دي، فیمیل ته ملاو شي او میل ته هم ملاو شي.
کرسلیم ده د نیوټریشن اسسټنٹ یون DHU هاسپټل دل تب چې ده هغه فیمیل ایجوکیشن باره کې ډېری مسلې دي. فیمیل ایجوکیشن باندې دونه کار نه کیږي. بل خبره ده شولا چې دلته دونه فیمیل ته عزت نه ورکړي شي چې سونه هغه لکه حق دی.
دا ورلد فوډ پروګرام WFP بنو مشر حسن رضا ګلانی مشال تا وویل چې دغه پروګرام مقصد دوی په ټولنه کې د میرمنو حقونو په حواله شعور بیدارول او یو هڅه ده.
تا چې کوم ورځ عالمی ادارې خوراک ورلد فوډ پروګرام چې نن مناو کړ هغه وجه دا وه چې موږ د زنانو چې کوم حقوق دي د هغې کردار دی هغې باندې موږ خبرې اترې وکړو، معاشرې ته چې موږ هغې تعلیم ورکړو چې دوی څه حقوق دي او د علاوه دوی څه مسایل دي او دوی هغې نه څنګه راوتی شي. دا ټولو زنانو په خپله چې دی دا ارګنایز کړې وه، د هغې طرف نه ټول ایونټ چې تاسو وکتل چې کوم رول پلیز وو، سکسس سټوریز وو، کوم سپیچز وو، دا ټول زنانو په خپله وکړل. نه صرف مقامي زنانه بلکې شمالي وزیرستان نه کوم چې کوم ډسپلی زنانه دي هغې هم پکې خپل کردار ادا کړو. ټول پروجیکټ دي هغې کې سټاف هم چې کوم اغم چدی دمدی مقامی او د شمالي وزیرستان زنانه چې کومای کې خپل زنانو خدمت ته منډه تړي وی لګیا دي.
پروګرام تراغلو چارواکو او یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو سره وبستا زنانه او ترڅنګ د شمالي وزیرستان به کورشو میرمنو هم په خپل خبرو کې وویل چې اسلام او قانون چې کم حقونه میرمنو تا ور کړی اغه ټولنه کې تر خپل لاندې کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
یوه غیر حکومتي تنظیم تکړه قبایلی خوندو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال له قبایلي سیمو د ایف سی آر د ختمون او یادو سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. په غونډه کې د قبایلي سیمو له لسو څخه زیاتو ښځو هم ګډون وکړ او په یادو سیمو کې د عدالتي نظام، تعلیم او د صحت د اسانتیاو غوښتنه وکړه. د پېښور د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د تکړه قبایلی خويندو مشر شاهد شاه د خبري غونډې وروسته مشال رډيو ته وویل چې څنګه په 13 مارچ د پاکستان د جوړولو لپاره قرارداد وړاندې شو، هم دغه ډول دوی قبایلی سیمې او په خاصه توګه قبایلی خزې له اف سی آر د آزادول لپاره یو قرارداد وړاندې کړو.
23 مارچ باندې 1940 کې په لاهور کې چې قرارداد پاس شو هغه په نتیجه کې پاکستان خو آزاد شو. موږ به کله ازادي ګو د اف سی آر نه د انګریزانو دی تور قانون نه نن دای راغوندی د قرارداد د پدوت لپاره چې مونږه اومه آزاد کړي.
لباجوړه راغلي نصيحت وایي چې اف سی آر د بشري حقوقو ضد قانون دی، خو تر ټولو زیات پکې د خزو حقوقونه تر پخو لاندې کیږي.
خزه خپل حق نشي غوښتلی چې عدالت ته لاړه شي، عدالت پکې نشته دی، وکیل پکې نشته دی. نو مونږ لکه دا غواړو چې په پېښور خزه د عدالت ته شیتلې، د نوکار دی شیتلې، هغه د خپل حق غوښتی شي. نو مونږ هم دا غواړو چې مونږ تم دې دغسې د اف سی آر ختم شي چې مونږ خپل حق غواړو، عدالت ته شتلې، وکیل راته یي.
د مومند ایجنسی سکینه رحمان وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې تعلیم او پرمختګ غواړي، خو د اف سی آر قانون تر څونه پورې تعلیم او پرمختګ ګران دی.
مونږ اسکولونه غواړو، مونږ کالجونه غواړو، مونږ هسپتالونه غواړو، مونږ سړک پاخه سړکونه غواړو، او مونږ ایجوکیشن غواړو چې مونږ ته د ایجوکیشن ملاو شي. سړی خو به پېښور ته هم راشي او تعلیمونه به وکړي، ښځه خو پېښور ته ورپسې نه شي راتللی. کنه چې هغه کوم تشتی سکولونه دي هغه هم لاړه وران شو. کومه یو استاذ چې پکې کښېنئ نو هغه په میاشتو میاشتو کې چېرته مخ نه راړئ. ولې دا دا چېرته علاقه غیر نه وه نو دې ځای ته به ته په هر د پاکستان د هر سیمې په شان دې ځای ته استادان به تللی، ډاکټران به تللی او نور دغه به تللی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر کال د نومبر په 8 نیټه د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. د کمیټې کار د قبایلی اولس سره د مشورو وروسته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سرنګوالي په اړه تجویز وړاندې کول دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل خط
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په در
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ. تاسو مشال ډوري په دوه منیمای کې درته تاندې هلي ونس پروگرام لرو پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو سلسله مې بچې سوي دي نه چې با امیر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
پاکستان فوج وای د شوال د عملیاتو په ترڅ کې شپږ نیم سوه مربع کیلومتر سیمه لوران کارو پاکستان شوې ده. د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون شمالي وزیرستان کې د ځایي خلکو سره وکتل او د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د کراچۍ پولیسو د سې شنبې په ورځ د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټکنالوژۍ په مټ یې په دغه کار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي د پېښور 12 کلن ماشوم ابوذر چې د ځانمرګي برید لپاره ننګرهار ته استول شوی اوس د دوی سره دی او دوی به ورته د افغانستان په یوه دیني مدرسه کې د اسلامي زده کړو لاره برابره کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو نوي قومندان د دغه هېواد د خلکو په کندوز کې تیر کال په غلطۍ سره په یوه روغتون د برید په ترسره کېدو بښنه وکړي او هغه بل کې 2000 کسان وژل شوي. د بلجیم چارواکو روس سره هغه امنیتي چارې سختې کړي او د هېواد په لرو برخو کې پلټنې پیل کړي چې تېره ورځ په برسلز کې په مرکزي هوایي ډګر او د ځمکې لاندې میټرو په یو تمځای کې پیاوړو چاودنو ولکتر لږه څلور دېرش کسان ووژل. په دغو بریدونو کې 178 نور کسان ژوبل شوي هم دي او ذمهواري اسلامي دولت ورسره والي ډلې قبوله کړې. روسیا او فنلینډ روس ته لارې په موقتي ډول د شمالي قطب په سرحدي لارو د بندیزونو پر لګولو تزه شوي چې په روان کال کې د پناه غوښتنې په موخه د کډوالو وتل زیات شوي. د 2014 کال په لومړیو دوه میاشتو کې له روسیې نه د زرو په شاوخوا کې پناه غوښتونکي فنلینډ ته داخل شوي. پاکستان پرون د نیوزیلینډ په وړاندې د لوبې په بایللو سره د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورتونه پاتې شوه. پاکستان ته د ګټې لپاره 101 اته منډې کولو کې په شل اوورونو کې د 5 لوبغاړو په زیان یوازې 108 منډې جوړ.
د خبرونو لنډیز مله نجیب امیر واورېدل او د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
آج ورسپانې خپل اداریه د پارلمان په ګډې غونډې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پخوانی صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د ملک نه بهر تللو سره شروع کیدونکې سیاسي ګرماګرمي د پارلمان په ګډې غونډه کې هم په نظر راتلله. غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د پرویز مشرف د ملک نه بهر تللو پر ضد خپل احتجاج ریکارډ کړو او نارې وهلې. ورسپانې لیکي چې غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د قومي ایرلاین نه متعلق بل منظورولو مخالفت وکړو او وینا یې وا چې بل د ګډې غونډې پر ځای د مشترکه مفادات کونسل نه منظور کړی شي. ورسپانه لیکي چې ضروری دا ده چې هره مهمه قومي معامله د ډومبې منتخب ایوانونو ته راوړی شي چې پرې خبرې اترې وکړی شي. دې سره سره دا هم ضروری ده چې په موجوده وخت کې په ملک کې ګرانی، بیروزګاری او بنیادي سهولتونو هم کمی دی، نو په دې دې هم خبرې وکړی شي او په داسې معاشي پالیسیانو جوړولو د غور وکړی شي چې عام اولس لپاره د سهولت ذریعه وګرځي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره د جنوبي وزیرستان هیډ کوارټر وانا دورې نه دا معلومیږي چې په قبایلی سیمو کې اوس فوزی اپریشنونو په ځای د ترقی عمل شروع کیدونکي دي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو تر ټولو اول په جنوبی وزیرستان کې خپل کاروایان شروع کړي، خو فوز د ډیرو قربانیانو او یو اوږد اپریشن وروستو سیمه د وسلوالو څخه پاک کړه. ورسپانه لیکي چې دا وخت د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې روان اپریشن په خپل اخري مرحله کې دی، نو قام دا تمه لري چې د روان کال تر اخیره به قبایلی سیمو کې لات دې قابل شي چې ټول کډوال به واپس خپل سیمو ته لاړ شي. ورسپانه لیکي چې د متاثرینو بحالی او بیا آبادکاری یو مشکل کار ضرور دی، خو چې څومره زر کېدی شي په خنخه انداز کې دی دا متاثرین خپل سیمو ته لیږلو سره سره دوی لپاره د صحت، تعلیم او روزګار بندوبست هم وکړی شي او قبایلی اولس به هم دا ذمہواری ترسره کوي چې په خپل سیمو کې شکمن خلکو ته د راتلو اجازه ورنکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په حکومتي کچ دې قبایلی ځوانانو لپاره د ملک نه بهر ملازمتونو کې خصوصي کوټه مقرر کړی شي چې دوی په معاشي توګه مستحکم شي. دې سره سره د دوی ماشومانو لپاره د تعلیم ښه سهولیات برابر کړي چې په راتلونکي کې دوی هم د ملک په ترقۍ کې مهم رول ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټلیګراف رسپانې یو مقاله خبره کړې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمېر برخې د وسلو والو طالبانو د نفوذ لاندې دي. یورپي هیوادونه غواړي چې دغلته ورغلي څه د باندې 80,000 افغانان د یورپ نه وباسي. برخوا ای اف پی لیکي چې په پاکستان کې اکثره د زهریلا شرابو د سکلو له وجې د خلکو د مړه کېدلو خبرونه راځي. په دې ډول یوه تازه پېښه کې 1500 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات منور شاه وړاندې کوي.
د ټلیګراف ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي په دې ورستیو کې ځینې خفیا کاغذونه په ډاګه شوي چې تر مخه یې یورپ یونین افغان حکومت ته د دړکې ورکولو اراده لري. یعنی که دغه هیواد یورپ ته ورغلي په ناګزین افغانان بیرته قبول نه کړي نو ورسره په یورپي مرستو کې به کمی راولي. دې لړ کې به په افغانستان کې داسې اقتصادي هلې ځلې شروع کیږي چې په نتیجه کې یې افغانان د مالي مشکلاتو له وجې بهر هیوادونو کې د پناه اخیستلو نه مني شي. ورځپاڼه د دغه سرګند شوي کاغذونو په حواله لیکي یورپ اندېښمن دی چې په افغانستان کې روانه بدمنی او کمزور اقتصاد ممکنه ده په آینده کې لا نور افغانان خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور کړي. دا مهال یوولس لکه افغانان په خپل هیواد کې د بیکورۍ ژوند کوي او دا راز سباندې 450 لکه په پاکستان او ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې وای پرون په پاکستان کې د دوو خزو په شمول 15 کسان زهریلا شرابو وجلی دي. خدا اولنې پیښنه ده بلکې په داسې یو هیواد کې چې شرابو سکلو باندې قانوني پابندی ده. وړاندې هم وخت په وخت یو شمېر کسان د غیر معیاري شرابو سکلو له وجې مړه شوي دي. ای ایف پی لیکي چې که څه هم په پاکستان کې د شرابو جوړولو کارخانې شته خو په دې هیواد کې یې په مسلمانانو د سکلو او خرڅولو بندیز دی. دا راز غیر مسلمه کسانو ته هم په محدوده پیمانه او د سخت قانون لاندې اجازت ورکړل شوې ده. د اکسایز او ټیکسیشن وزیر گیانچند اسرانی ویلي د پیښې تحقیقات روان دي او په دې کې د ککړو کسانو خلاف به قانوني ګامونه پورته کول کیږي. ای ایف پی په اخر کې لیکي چې پاکستان کې مالدار خلک زیاتره د ځان لپاره بهرني شراب په ګرانه بیا اخلي او سکي خو غریبانان بیا غیر معیاري او اکثر زهریله شراب وسکي چې په نتیجه کې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. د 2014 کال په اکتوبر کې هم 29 کسان د زهریله شراب وسکلو نه پس مړه شوي وو.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات مو له منور شاه واورېدل. د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي په 1995 لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقابله کې ډېر مؤثر او سمبال وي. نوموړي له مشال ریډو سره په یو مرکې کې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د نوي افغان مشرتابه هڅې مهمې وبللې او ویل دا مهال افغان هوایي ځواک د هیواد په هره برخه کې د اردو له نورو ځواکونو سره د ښې همکارۍ وړتیا لري. د دې مرکې په اساس جوړ شوی رپورټ درته اجمل آند وړاندې کوي.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1940 هجري لمریز کال کې ورسره مخامخ وو په 90 هجري کال کې تر ډېره کمې شوې. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې دی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د مهال د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنگي او ترانسپورتي الوتکې موجودې او هر غړی چمتو دي چې د قمندې سره سم عملیات ترسره کړي. نو مولوی په دې برخه کې په ځانګړي توګه د شپې له خوا وطن ته اشاره وکړه چې د پوینا وس افغان هوایي ځواک د دې ورتیا تر لاسه کړي. دا چې په یو تیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په موثریت کې څنګه داسې بدلون راغی خغلې وردګ وایي
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته زیاته توجه وکړه او هم نوې تیارې چې A29 راغلي دي او Mi-24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي او دوغونه استفاده کړي. بله روادېغو د یو ښه تاکتیک نه هم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسله وي اوس هم په راکټو مسله کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د ای 29 الوتکو په اړه ویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سنبالي الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبري کوي. نوموړي ویل د دې الوتکو 8 پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه 8 د اپریل له نیمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړي. د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو مرګ شوبله تل یوه مهمه اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو د مرګ شوبله ریپورټونه خبره شوي. افغان هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکي خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دي؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې ویل چې
د هوایي ځواک پرسونل د ولسی وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکی روزنه ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسی خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی، موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکي خلک ورته نږدې دي د درندو سالانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکي خلک متضرر نه شي.
نوموړي پر دې سربېره وویل چې دوی دا مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د عملیاتو جوګه دي، خو دا په دې معنا نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ اواري شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
اجمل اندو د افغانستان د خوست پوهنې ریاست چارواکو د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په غونډه کې وویل چې سږ کال به 450,000 ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو او 2000 ځوانان هم د نیمه لوړو او مسلکي زده کړو مرکزونو ته جذب سي. چارواکو په یو شمېر نامنویو سیمو کې د مسلکي ښوونکو نشتون هم د پوهنې د مهمو ستونزو څخه یاد کړه او زیاته یې کړه چې دې کار په ټوله کې د پوهنې کیفیت ته زیان اړولی دی. نجیب الله روخیلی تفسیر وړاندې کوي.
د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ګڼو ولایتونو په شان خوست کې هم نوی ښوونیز کال پیل شو. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار مشال رولیته وویل چې سږ کال یاده اداره ښوونځیو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته د خواو 650,000 ماشومانو تنکیو زلمیانو او ځوانانو د جذب پلان لري.
لله الحمد سږ کال زموږ پلان رو 650,000 نفره په اولو ټولګیو کې، 2000 نفر په نیمه لوړو تعلیماتو مسلکي لیسو کې، او 8000 نفره بعد سواد مزای په برخه کې جذبیږي.
د خوست د دوو خصوصي لیسو زده کوونکي ټولو ماشومانو او ځوانانو ته پیغام ورکوي چې د نوي ښوونیز کال لپاره د زده کړو په خاطر مهال ویش ترتیب کړي او که غواړي چې په ښه توګه د خپلو مشرانو ځای ونیسي نو په زده کړو کې دې هڅې وکړي.
نوم یې احمد الله دی. شاګردان باید لومړی کې خپل درسي لوازم پوره کړي، باید په یو تقسیم اوقات د ځوان لپاره چمتو کړي ترڅو په آینده کې د امتحانو لپاره کوم مشکل پیدا نه شي او هم مطالعه باید امتحانو ته وکړي.
نوم یې عزت الله د افغانستان څوک چې مینه لري غواړي چې
بلخوا د نوی ښوونیز کال په مناسبت افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیف بلخی په خپل خپور شوی پیغام کې ویلي چې یاد وزارت د 1415 ښوونیز کال د سالمه متوازنه او هڅانده پوهنه په شعار پیلوي.
د نجیب الله خیل ریپورت مو اوریدی. اوس هم راځي له ژمنې سره سمونیز پروګرام تاندې هیلې درته وړاندې کوو. دا تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بعد هغو ښځو او جینکو د هڅو په اړه خبرې واورئ چې د ټولنې د سختو روایاتو باوجود یې خپل کار نه دی پریښودی.
کوم ځکه با کډا وا وخت حالت به خور لور واده کړه به بچر ته لس کاله بعد پښتنه کوله.
ناخیز ما ژوند بالکل بدل کو. ما د فیصله وکړه چې زه به د سلیم نه پاره خبره کوم، زه به د امن نه پاره خبره کوم.
په کومړی کې ودونه چې دي چې مونږ هیڅ بس نه شرم دی زموږ سر نه دی بوج کوشي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یو شمېر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بېلابېلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورګزی وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هڅې کیننی، نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع کړ.
او د سیاست کې د راتلو یو وجه دا وه چې زما ته د شروع نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکړم او بیا هغې نه پس د سیاست هغه ورځو کې چونکې ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی نو چونکې ګاډی به وبسره او ډرایور باندې به اعتماد به نه کولو نو زبای پخپلا بوتلما را بوتلما نو داس ما خپل تعلیم هم پورا کو بیا دین پس چې زما وادو شو نو بیا غین پس ما لکه بینک جوین کو هغه هغه وخت کې د دبی یو بینک او دغه پیښور کې یو برانچ او دغه نامه بینک اف عمان اے کہ ما ایز اے سیکٹری طور باندې اپلائی مانا کرے خو بس اگی تا ضرورت ہو اگی ما تا انٹرویو دا پارا آواز کا او اگی نا پاس چی دینو التا ما خپل دو کالو لگول بیا ٹی سی ایس این ڈی اے چل چی دینو اگا یو لویا کمپنی وا مشترکہ دا لکا ٹی سی ایس اور ڈی اے چلو دا اگی بیا ما بنیاد کی خود و پیخور کی دا یو کرسے او دا یو میز نا اگی کی بیا میں محنت دیر جاتو کن زا پہلا خیبر پختونخوا کے زور این ڈبلیو ایف پی کے بیا اسٹیشن مینیجر پورے ما ترکیو کا آگے نا پس بیا ما امریکن کونسلیٹ کے ایز اے سیکرٹری ایڈمن آفیسر اور پی آر او ذریعہ مطلب حیثیت باندھے میں التا کار رکو تقریباً سدیارلس کال التا میں کار رکو بے زیاد سیاسی خلق برات لے زما والد سے سرا دلتا جلسے وکی دے زمان کور کے
د سوات مټي ګلی خاندانه د جنکو د یو سرکاري سکول هغه استاد ده چې د وستوالو د دړکو باوجود خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
هغه وخت چې کله طالبان اول راووتو موږ ته به سکول بند کړي نه بیا یې سکولونه سېدل نو زموږ مډل سکول اوسو کله چې زموږ سکول ته راغله ویښې دم سېدو نو زه پسې په خپله راووتم چې ما به اوسې د سکول بند سېدی نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نشر ګوند یوه مرکزي مشره د سوابۍ د چنډۍ کلي اوسېدونکي بشرا گوہروائی دالت رسو کلن راہی سے پا سیاست کی دا پا دا غلار کی دیری قربانے ورکری دیا و لڈیر و مشکلاتو دیر شوی دا خوخپل کار یہ ندے پر خو دے
نزب تاس دوام چیو کو خزی چی سڑی کی کل جوائن کئی سیاست تا نو تاسو ورلغت فنکشنز کوئی دی جوائنی گن نو چیز جوائن کم نو مال بام جو خلوی فنکشن کوئی خواب میوزیکل فنکشنی برا زمون چکم خلو د پختنو خسن ګرځي لکه دغه د هارون باچا شو دا گزار عالم شو داسې سنگلز براولی او ما به تاسو خپل پاتې کې میوزیک سره ویلکم کوي د ما خپل هارډ ورک پاتې شوی دی په فیلډ کې مې کار کړی دی خپل عوام اوس هم چې سیاست ته راغلی یم د دې مقصد دا دی چې زه دې خپلې مټې وتړم او پارلیمنٹ ہر وقت دا تھریٹس ہوئی خود ہوتا عوام زمین پر بدقسمتی داد ہے کہ ایز اے اسٹیٹ نے سیموں گا ریلیجیس ایکسٹریمزم کی او اگئی دے خز و ذات نفی کو گواڑی اگئی بلکہ مونگا کئی جگہ سا خزے اور جو خکاری نہ مات بیا دیر سے خپل پوزیشنز ما وستی دی دے طالبانائزیشن او ملیٹنسی خلاف د سرټن پالیسیانو خلاف د اړین تاسو ماته کافی
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې او د غیر سرکاري ادارې جوړونکې د دیر شاد بیګم بیا وایي که څه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د ښځو بهر کار کولو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي.
خبردار ده چې شومه ته بین الاقوامي او حوصله افزایي مې نه وشوه چې زما کار چې کوم دی که د دنیا اوس مني چې مې کوم کار د ښځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی خو داسې یو دا ده چې اوس لکه ذمہ داری ډېر زیاته ما فکر شوم چې اوس د څونه چې کوم د خپل کار کې ډېر زیاتې زنانه شامل کړم ډېر زیاتې نه کوي شامل کړم او د هغوی اوازونه چې کوم دي کوم صحیح صحیح پلیټ فارم ته دي هغه راورسوم. نو په دې دوران کې چې مخکې ما ته موږ څه مسلې وي چې کله ناکله د امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو په باره کې سر د ذات باره کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دا قسم سیزونه چې ما ډېر وخت نه فیس کړي دي ډېر وخت نه ځای کوي د سړي د انتظار کوم چې دا ځنه تقریبا پر روزانه بنیادونو باندې کیږي ځکه په دې ته ډېر زیات د مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار ډېر زیات ورکوم خپل کار کې کوم دی مخکې څومره مزید مضبوط کوم ښه کوم
شامل
کړم. د سوابي ګلاله اسماعیل چې د ابیر ګرلز په نوم یو بغیر سرکاري اداره چلوي، یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلي، وای په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی.
کوم جمهوریت نه کار کړی، ما صرف پاکستان کې دننه نه دی کړی، بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارم باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطي لپاره آواز اوچت کړی دی. قبایلي علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل تلل ګراني، خو د الته کوم ځوانان دي د قبایلي علاقو هغه موږ په خپل مختلف پروګرامونو کې ځان سره شامل ساتو. موږ بلوچستان کې هم کار شروع کړ دی. بلوچستان کې هم تقریبا زموږ چې څنګه زموږ په خیبر پختونخوا کې مسلې دي، نو الته هم تقریبا دا شانتي مسلې الته هم زموږ فوکس دا دی چې موږ د په لږ ځای کې کار وکړو، خو سم کار دی وکړو، ښه کار دی وکړو، جنکو ته ژوند آسان شي، هغوی ته لارې کولاو شي د ترقی اور هغوی مخکې راشي.
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د جنوبي وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د ښځو د خیر ښېګڼې یوه اداره اهم چلوي. هغه وایي په تمنیو پوځي عملیاتو د فاټا د ښځو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړ.
وختونه اوس تیر شول، هغه وخت پسې ارمانونه کېږي او جړاګانې کېږي چې پخوانی وخت واپس نه راځي، چې په ګډه به په چینه باندې په مجلس کې ناستې، یو بل ته به زړه پکړو، خپل کار به کوو، په پټو ته بتلی، غرونو ته بتلی، خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول. دوی پغې ژوند پسې اوس کړېږي، یو د بل نه داسې ورکې شوې لکه پخوا که چېرته دریاب شي چې د کوچیانو کډې بتلی چې حکومت ځکه به کډه واوخته، هلته به یې خور لور واده کړه، بیا به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله. اوس زموږ د قبایلي
نوبل جایزه ګټونکې د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملاله یوسفزی وایي دای ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم د اسکول ته لاړ شي.
ما چې کم حالات په سوات کې لیدلي نو هغې زما ژوند چې دی هغه یعنی بالکل تبدیلی کو، بدلونې په کې راوستو او حالات چې دی مجبور کړم. ما چې خپل شکل دل چې جنکې اسکول ته نشي تللی، هر ورځ دماکی کېږي او د انسان ژوند چې کم دی هغه په خطره کې دی. ناخیز ما ژوند بالکل بدل کو، ما دا فیصله وکړه چې زه به د تعلیم لپاره خبره کوم، زه به د امن لپاره خبره کوم، هغه به زه جاری ساتم. یو طرف ته خو واډون راته ملاویږي، هغه زما لپاره ډېره زیات عزت خبره ده او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي. خو د هغې نه علاوه اوس زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده، هغه اوس یعنی ښکلې جامو اغوستلو کې نه ده، بلکې هغه اوس هر یو هغه زما د اوس د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې د هغه دار چې زه هر یو ماشوم ووینم چې هغه اسکول ته رواني، هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي.
هم د سوات خویاندو د جرګې جوړونکي او د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکي تبسم عدنان وایي اوس هم په ټولنه کې ښځې له ګڼو ټولنیزو ستونزو تیریږي او اکثره یې بنیادي حقونه له پښو لاندې کیږي.
زیاتره خلک خپلې لوڼې چې دي نو هغه د غربت په لاسه زرواده کی بندا چې لکه زبردا وه ما چې موږ یو ناکار او یو بیکار شی ګڼلې کیږو، ځکه موږ په سوره کې ورکړلې کیږو، ځکه زموږ په کومبرې کې ودونه کیږي چې موږ وایو چې بس خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کو شي. زموږ کا څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده نو هغه دې سو بار وایي، خو دا خبره دې سیدا بالکل زموږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی دا دې زموږ سر نه کو شي. او مطلې پسې جوړې کړې دي چې شرم موږ بل په سر کې خو دوه موږ وایي څه کو اوس هر فکر کوي کنه، نو موږ ته په دې نظر کتلې کیږي. نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوي، زیات څه کوي، نو په دې وجه ماشومان یې واده کړي د کورونو نه لري کی. او بل دا چې دې ورځو کې چې کوم کیسونه شوي دي، وسو خلک ایجوکیټډ شوي دي، نو ایجوکیشن لیول دلته کې سیوا شوي دي، نو وسو خوښیار دي، نه کوي دومره ډیر زیاتو، خو د آی ډی پی په ورځو کې او دا غي نه پخ شي کمی دي، نه کوي ماشومان وادي شوي دي. نو دا غي غټ ریزن دا دي چې دا غوي بلاران سربراهان په فلیټ کې په زلزلو کې په جنگ کې په دې کې چې دا هو سربراهان بالکل ختم شو، نو هغه جنکه چې دا هو ترافیکینګ هم وشو ډیر زیات شو. او بل هغه دا چې میاند د مجبورۍ نه واده کړی.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي د عوامي نشلګون ستاره ایاز وایي ښځې له سړو زیات کار کوي، دوی هم کور چلوي او هم خپل پیشه پر مخ بوزي.
ګران خو ډېر یې هغه خبره چې بیا ته یو کار کوي، نو زه همیشه دغه خبره کوم چې باقي کې ما سره بلا دې تایي چې هغه خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پېښ پېښ دا کار بیا نه کوم. لکه زما بچی چې اسکول ته کله ځي سهار ته هغه تیارول، هغه ناشته ورکول، اسکول ته لیږل، کوم لکه یو مور په حیثیت باندې دا زما فرض دی بیا خپل خاوند هغه دفتر ته تلل زما خپل بیا د تیاری ځم خو کوشش زما دا وي چې زما بچي څه وخت راځي نو که زه ډېر هم لیټ کېږم نو د درې بجو نه زیات کوشش دا کوم چې زه نه لیټ کېږم زما کوشش دا وي چې زه د کور له بچو له هغه ټایم برابر کړم چې کوم د هغه ټایم دی.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ مرستیال سپیکر او په صوبه کې د ماشومانو لومړی ښځینه ډاکټره د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وایي سیاست د دې لپاره یو نوی کار و.
پورې خو زه د ډاکټر پیشې سره یو مازر پیډیاټریشن یم. I'm the first pediatrician of the Khyber Pakhtunkhwa مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه د ماشومان سپیشلیست یم. ما دیرش کاله پورې په خیبر میډیکل یونیورسټي کې ټیچینګ وکړ. په خیبر شیرپور هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن وم. خو څونه کاله چې زه د ایم پی اے شوم نو او مینسټرش ایڈوایزر پی سی ایم شوم نو ما
د جنوبی وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وایي د دوی په کورنۍ کور او کلی کې دا لومړی جنۍ وه چې لوبو ته راغله. دا وایي دغه قدم یې د قبایلي روایاتو خلاف و خو کورنۍ یې مرسته وکړه.
اصل دا خو د مشک پوچ شهانه وه چې مشک پله چېرې جلکه اسپورټس خو څو چانه دی که نه دا قسم چې د ایجوکیشن ها د دومره خاص لکه سم یو تم هغه ډېر په مشکل سره درکوي. او بل دا د چې مو اول ویټ لفټینګ شروع کوم. ویټ لفټینګ زه اصل شې ژوندکونه غوندې ستره شوی یعنې جلکۍ غوندې ستره شوی نه یم. هر مې ها د ویشتون مې ها مو داسې ژوندکونه غوندې پرې کړلو.
اوس خو د مو هایست رانکینګ چې کوم مو 41 وو د ورلد سکواش فیډریشن چې کوم رانکینګ دی او هغه نه علاوه په دنیا شو د مو دریم نمبر وو. پاکستان شو نمبر 1 وو.
د عوامي نشر ګوند د نوخا ډاګیګری شازیه اورنګزیب چې له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي د په لندن کې ژوند کول پریښود او په سیاست کې د برخه اخیستو لپاره خپلې سیمې ته راغله.
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې د مور سایت او بیا می د پلاس سایت او هغه مسلم لیگ سره زه خو لکه تاسو ټایم د چوکې د خپلې صوبې نه خو زه بهر پاتې شوې ما د خپل وطن نم کافی زه لری پاتې شوې ما خو چې ما بکله بهر په ټی وی باندې کته د چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرې دو زمونږ د ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو نو ما ته به دا هر څه ډېر کریسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي. نو یو ورځ پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې خپلې مور کره راغم د یو لسو ورځو دپاره هغې سره ناست وم ناشته مې کوله نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم. نو ډېره خوشحاله شوه ما ته یې وی چې ښه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت هم سره جنډه به لګېدلې وه. نو ما ته یې وی چې عوامي نشر پارټۍ ته به راځي نو ما ورته چې نه بالکل نه.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.